نن د چهارشنبه ورځ د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د جوزا 8 نیټه د 1399 المریز هجری کال دا ورځ نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې د 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به چې د 4 بجو شروع سو او تر 5 بجو پورې د افغانستان کې پر سوله او انتخاباتو باندې مفصل خبرې لرو، خو تر هغه مخکې به د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه ردوان مراد وړاندې کړي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به د ولسمشري له انتخاباتو سره په یو وخت کې ونشي. په مسکو کې افغان سیاستوال او د طالبانو استازي نن ونتوانېدل چې په خپل منځ کې غونډه وکړي، او له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ وکړ چې هغه خبریال سمدستي خوشی کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو پر مهال نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به د ولسمشري له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره نشي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د وخت د کموالي له امله دا درې وړه ټاکنې په یو وخت نشي کېدای. دا میرمن نورستانی په وینا د ولایتي شوراګانو د غزنی پارلماني ټاکنې بعد جمهوری ریاست تر انتخاباتو وروسته وشي. دا چې د ولایتي شوراګانو د غزنی پارلماني انتخابات به دقیقا کله کیږي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر په اړه څه ویل. په مسکو کې افغان سیاستوال او د طالبانو استازي نن چهارشنبه ونتوانېدل چې په خپل منځ کې غونډه جوړه کړي. په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیل د سلمې کالیزې له غونډې وروسته ټاکل شو چې نن د دې غونډې برخوال په خپل منځ کې د افغانستان د راتلونکي او اوربند په اړه خبرې وکړي. خود دې غونډې یو برخوال د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې تر دې دمه دواړه خواوې بریالي شوي نه دي چې غونډه وکړي. د سرچینې ویل چې نن دوه ځله وټاکل شوه چې غونډه جوړه شي، خو د اختلافاتو له امله ونه شوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیره شپه په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره وکتل. د ملي امنیت د شورا ویان طارق آرین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مهمو دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وشوې.
در این دیدار در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم، پروسه صلح افغانستان و اتصال اقتصادی منطقه‌ای بحث های مفصل انجام شد.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د کورنیو چارو د وزارت سرپرست مسعود اندرابی د پاکستان د پوځ د مشر په رسمي بلنه د هیواد ته تللی دي. افغان ځانګړو ځواکونو له میری اردو سره په ګډه د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوډ او د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالیو کې عملیات کړي دي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی وایي چې په دې عملیاتو کې 19 وسلوال وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشی کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. د کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې د خیبر نیوز تلویزیون خبریال ګوهر وزیر د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مظاهرې پر مهال نیول شوی دی. پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پښتنو د هغه څه په وړاندې چې دوی د پاکستان دا امنیتی او پوځي ادارو فشار بولی مبارزه کوي. د دې غورځنګ زرګونو غړو پلویانو له څو ورځو راهیسې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې لاریونونه پیل کړي دي. د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکوي او د خپلو مشرانو خوشی کېدل غواړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مئی میاشت په لومړیو کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې شوی و. جان بولټن نن د متحده عربي اماراتو مرکز ابوظبي ته په رسېدو خبریالانو ته ویل هغه سمندري ماینونه چې د تیلو پر ټانکر په برید کې کارول شوي دي تقریبا ایراني دي. امریکا، متحده عربی امارات او سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیالان دي تهران په خلیج کې د تیلو په ټانکرونو په بریدونو تورنوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي واشنگتن هڅه کوي چې د ایران او د هیواد پورې د تړلو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې له احتیاطه کار واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی بیا ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې د سیمه ییزو شخړو په اړه د سیمې له هیوادونو سره مذاکرات وکړي. او بلجیم یو روسیه وګړی چې په داعش ډله کې د شاملېدو په شک نیول شوی مسکو ته سپارلی دی. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې نن وویل چې امام پاشا احمدوف د سه شنبې په ورځ دوی ته وسپارل شو او دا مهال په توقیف کې دی. د روسیې چارواکو په خبره احمدوف په 2014 کال کې په داعش ډله کې شامل شوی او په جګړو کې هم برخه اخیستې ده. د روسیې مقاماتو په خبره شاوخوا 2000 روسي وګړي په سوریا او عراق کې د داعش ډلې په ملاتړ جګړو کې ګډون کړی دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو د دې ساعت خبرونه مو تر 15 بجو ده. په دې خبرونه کې به په تفصیل واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا علم نورستانی ولې فکر کوي چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو سره د ولایتي شورا د انتخاباتو سره په یو وخت نشي کېدلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سعودي عربستان ته روان سوی دی. په دې اړه هم تاسو جزئیات په خبرونه کې اوریدلی سئ. په همدې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د سولې په اړه څه خبرې کېږي.
هر بس چې کېږي موږ باید یو قوت نه مخې ته لاړ شو او دا د حکومت د رهبرۍ لاندې باید د دې نه زما په نظر باندې
په دوحه کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې نن په مسکو کې د افغانستان پر سولې په خبرو کې د افغانستان سفیر برخه نه لري. په دې خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له نورستانه واوري چې وای ښوونکي نسته.
لیسه ده په ولیسه کې دوه معلمان لري چې په لیسه کې چې معلمان دوی هغه به لیسه یې کوي.
په دې خبرونه کې د نور رپورټونو ترڅنګ د بشري حقوقو په اړه ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. د خبرونې اول رپورټ مو پر انتخاباتو ده. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر په 28 نیټه باندې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات وشي. تر اوسه پورې داسې ویل کېدل چې په غزنی کې چې د ولسي جرګې انتخابات ونسول او د ولایتي شورا او انتخابات به په یوه ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو سره وسی. خو نن د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستانی ویلي چې د غزنی د ولسي جرګې انتخابات او د ولایتي شورا او انتخابات د جمهوري ریاست د ټاکنو سره په یوه وخت نسی کېدلی. زما همکار اجمل تورمان دا مسله نور جزئیات لري. تورمان صاحب نو لطفا اوریدونکو ته په دې اړه چې څه نور معلومات لري ورکه.
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای ترسره نشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر حوالم نورستانی دغه خبره نن ماسپښین په یوه خبري غونډه کې وکړه. اغلی نورستانی وویل چې دا پریکړه د زمانی فشارونو او رڼو انتخاباتو د ترسره کولو په هدف شوې ده.
کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنگی با جوانب زیردخل و به دلیل محدودیت زمانی بودجوی و تکنیکی برای برگزاری همزمان 3 انتخابات، همچنان به منظور مدیریت بهتر انتخابات ریاست جمهوری، کاهش منازعات پسا انتخاباتی و قابل قبول بودن نتایج انتخابات برای جوانب زیردخل به خصوص مردم افغانستان، تصمیم انتخاب نمود که صرف انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار گردد.
خو نوموړی دا ونویل چې د انتخاباتو په دغه دقیقه نیټه به کومه نیټه ترسره شي، یعنی د افغانستان د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ د شوراګانو او دغه شان د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات. مخکې تر دې ویل شي ول چې دا درې واړه انتخابات به په یو وخت، یعنی د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا خبره په داسې حال کې فرشته جانې چې مخکې لدی د افغانستان یو شمېر څارونکو انتخاباتي بنسټونو په دې اړه اندېښنه ښودلې وه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیسیون کارونه ل مهالوی سره سم مختنزی کار فرشته
تورمن صاحب د نورستاني د خبرو بعضی مهم ټکي باوریدونکو ته وایو ځکه تاسو د دوی خبري ترجمه نکړی اوریدونکو هوا علم نورستاني وویل چې دوی د ډیر مشورې پر اساس او دا چې دوی نه غواړي چې د انتخاباتو وروسته جنجالونه را پیدا شي او دا چې وخت ډیر کم دی او ځینې نور دلایل هم وړاندې کړي دي دوی دغه پریکړه کړې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د ولایتي شورا او انتخابات او د غزنی انتخابات په پیوځ ځای نه کېږي تورمن صاحب نورستاني داونه ویل چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات به او د ولایتي شورا او انتخابات به څه وخت وسی
بله ما په خپل خبرو کې دا وویل چې غلی نورستانی وویل چې دا انتخابات لیدلی خو دقیق ونه ویل چې دا انتخابات په کومه نیټه ترسره شي
تورمن صاحب د انتخاباتو د مسلې څخه خو به یو څه بلې خواته ولاړ شو د افغانستان جمهور رئیس سعودي عرب ته سفر کوي په دې اړه فکر کوم چې تا څو ثانیې مخکې د نور همکاران سره خبرې کولې لطفا کاردونکو ته معلومات ورکړي چې د دې سفر په باره کې تاسو څه معلومات
بله فرشته جان لکسنګ استاسو ویل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ټاکل شوی چې سبا سعودي عربستان ته سفر وکړي اولته د اسلامي همکارۍ په کانفرنس په 14 مې ناسته کې د وینا هم واوروي په دې اړه هغه اډیو کلیپ چې یا غږیز پیغام چې د ولسمشر ویان ارون چخانسوري رسنیو ته لیږلې ده له اوریدونکو سره یو ځای واوړو چې د اوریدونکو معلومات په دې برخه کې تخنیکی هم کرنه ایلکه او چه دقا غک نشد که
جمهور رئیس غنی سبا ده وید پرست که عربستان سفر که ده سفر هدف داده چی ده اسلامی همکاری سازمان پا 14 عمومی غونډه کې ګډون وکړي اول ته به جمهور رئیس وینا لري د هدف د اساسي د افغانستان لپاره د چالتو پر افراطیت او تروریزم سره مبارزه باندې د اسلامي وادو په منځ کې د اقتصادي او اجتماعي او کلتوري همکاري باندې بحثونه وسی همدارنګه د افغانستان سولې په اړه به هم افغانستان حکومت او جمهور رئیس به خپل پیران کې پر دې باندې تمرکز کوي او ته به د افغانستان حکومت نظریات او پیشنهادونه بلته وړاندې کوي
بله مخکله دی هم د افغانستان کې دینی علما او دوی ویلي دي چې د اسلامي همکاریو کانفرنس نقش د افغانستان د سولې په برخه کې دا ډیر مهم دی او دا چې ټاکل شوی سبا ولسمشر په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د سولې په موضوعاتو خبرې وکړي بیر شک دوی د دوی اله بخون کې ګڼي او وایي چې یو نتیجه به ولري یو خنه نتیجه د افغانستان خلکو لپاره بله فرشته ده
مننه تورمن صاحب کوردی ودان اوریدونکو په افغانستان کې په سولې باندې خبرو ته ادامه ورکو اجمل تورمن تاسو ته مخکې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن اعلان کړی دی چې د نسې کولای چې د جمهوری ریاست انتخابات د غزنی کې د ولسی جرګې د انتخاباتو سره د ولایتي شورا او د انتخاباتو سره په ورځ وکړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشري هوا علم نورستاني نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دوی کافي بودیجه نه لري د دغو دریو انتخاباتو لپاره په ورځ باندې او دوی کافي وخت هم نه لري چې دریو انتخاباتو ته تیاری ونیسي او دوی نه غواړي چې د انتخاباتو څخه وروسته جنجالونه واوسي نو په دې خاطر یې پریکړه کړې چې د سپتمبر 28 نیټه به د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات واځي وسی تاسو څه نظر لرئ که تاسو هر نظر لرئ مشتهي د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې راوستوي په دې خبرونه کې به بیا ورسره درته خبر کړو
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
په مسکو کې تاسو خبري یاستئ چې د وسوالو طالبانو لخوا یو 14 کسیز هیئت لري او مشري مولا برادر کوي او د افغانستان څخه یو شمیر سیاستوال تللي دي چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی پکې دي کې د افغانستان د ولسچګي پخوانی غړي فوزیه کوفي پکې ده او ځینې نور کسان د پرون د افغانستان او روسیې د اړیکو د سیاسي اړیکو د سلمي کلیزې په مناسبت په غونډه کې دوی ګډون وکړ په هغه د افغانستان د مسکو لپاره د افغانستان سفیر لطیف بهاند هم او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر هم خو اوس په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند پر ټویټر لیکلی دی چې نن به په غونډه کې د افغانستان سفیر هم نوی او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر عبدالکریم خلیلی به هم نوی پکې د سهیل شاهین لخوا پر ټویټر لیکل شوی چې د مسکو پر نوې غونډه د روسیا او افغانستان د سولو کلونو ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه و چې د کابل استازي هم پکې و. خو د ویل چې دا واری به په بین الافغانی تفاهم په غونډه کې نه عبدالکریم خلیلی وي او نه په افغانستان سفیر وي. د ازادي راډیو بل خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ په افغانستان کې د سولې په اړه بحثونه روان دي، د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د نن ورځې په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس عبدالکریم خلیلی او په مسکو کې افغان سفیر برخه نه لري. ښاغلی شاهین په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د مسکو پرونی غونډه د روسیې او افغانستان د سل کلنو ډیپلوماټیکي اړیکو په اړه و چې د کابل اداري استازي هم پکې و. خو نن به د بین الافغاني تفاهم په غونډه کې عبدالکریم خلیلی او د کابل د اداري سفیر نوی. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې بین الافغاني ناسته کې به مسکو کې د افغان سفیر او ښاغلی خلیلی ګډون کوي. که څه هم د دې ناستې په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو یو شمېر رسنیو ته ځینو سرچینو ویلي چې د نن ورځې په ناسته کې به په اوربان بحثونه وشي. دې سرچینو دا هم ویلي چې د افغان پلاوي هڅه به دا وي چې له دې ناستې وروسته طالبان لږ تر لږه 15 ورځې اوربند وکړي. دا غونډه د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په ویاړ 13 ورځ جوړه شوې چې دویمه ورځ یې بین الافغاني ناستې ته ځانګړې شوې ده. افغان حکومت د دې ناستې په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړي په دغه ډول ناستو کې د افغان حکومت د استازو په حضور ټینګار کوي. د ولسي جرګې غړی نعمت الله کاریاب په مشروط ډول دې ناستې ته هیله مند دی.
که چیرته دا هڅې په وقتي ډول د غرض نه ډکې نه وي په دې وطن کې د سولې او د ټیکاو د راوستو لپاره، نو دا موږ ته خوشبیني او په ښه نظر ورته ګورو. خو زموږ هیله دا ده چې دا خورې ورې هڅې د یو څه تر لاندې په منظم ډول د افغانستان د حکومت سره په یو ګډ تفاهم مخکې لاړ شي چې دا کورکورانه ناستې او هڅې بلاخره
یو سمه نتیجه ورکړي. خاغلی کریا وایي په دې ناسته کې ګډون کوونکي افغان سیاسيون اوس مهال د جګړې برخه نه ده، نو ځکه ویلی شي چې له اشخاصو سره تفاهم ته رسیدل نتیجه نه لري. خو خاغلی کریا هیله مند دی چې دا شان ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. روسیې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې هم د طالبانو د قطر د دفتر استازي او یو شمېر افغان سیاستوال مسکو ته وربللي وو څو خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغو خبرو کې هم د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار بیا دې ناستې ته هیله نه لري او وایي د مسکو تیرې ناستې ته په کتو فکر نه کوي چې اوسنۍ هغه به هم نتیجه ولري.
زما په نظر باندې دومره اغېزمن او تاثیرناک به نه وي، او هر بس چې کېږي موږ باید یو قوت نه مخې ته لاړ شو او دا د حکومت د رهبرۍ لاندې راځي. دې نه زما په نظر باندې
په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده، خو نوموړي وویل چې له طالب استازو سره یې کومه لیدنه نه ده کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس بیا تیر ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریځ ټینګار وکړ او وی ویل ستونزمنه ده چې د افغانستان د جګړې موضوع د څو غونډو په جوړولو حل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس په ورسو نورستان ته. په نورستان کې شمیر خلک وایي چې هلته ښوونځیسته خوشوونکي نسته. دا چې ولی د ازادي راډیو خبريال لهولا انوري رپورت لري.
د نورستان اوسیدونکو وای د اکثرو خونځیو په نمونه خونکي په دندو ګمارل شوی. د حاضرو په کتابونو کې نمونه شته خو په خونځیو کې شتون نه لري. امان الله امان او ګل محمد وای
زه خبرې ما د لیسې امیرین متوسطو مدیران هغه په ننګرهار او په کابل او په بریکوټ کې ګرځي، تکه په کونړ کې ګرځي، نو هغه په کال کې هم سرونه خره کوي. مدیر چې موجود نوي نو استاد موږ سره ګلو کوي. استادان موجود دي خیالي بنې، خو بي تفاوتي ده، د شي کنټرول نشته. څوک په یو ځای کې ګرځي څوک په بل ځای کې ګرځي.
لیسه ده په لیسه کې دوه معلمان لري چې په لیسه کې چې معلمان دوی هغه به لیسه یې کنه
و شاگردان هم شته کنه معلومات غو شاگردان هم نشته
شاگردان شته
دوی وای یاد خونځي او تز د کون کی زی خو خون کی د خونځي او خپل سیمو پر ځای جلال آباد کونړ او یا هم کابل کې میشتي حملتا ماشونه او د معلمینو نور امتیازات تر لاسه کوي. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول رسمي معلمینی په دندو کې دي او یوازې په حق زحمی خوونکو کې ستونزه شته چې هغه به هم زر حل شي.
زموږ معلمین موجود دي چې هغه څه کړل چې نو وخت ګمارل شوی دی نو هغه خلک هم د 115 دغه کې صحت ته نه دي دغه شکایتونه شته خو هغه هم موږ معاش نه دی والا کړی جوزا اخره پورې ګورو کې صحت ته څوک لانه ډه هغه مونږ پکې هغه په ځای چې د ظرف کسان دي هغه به مکاتب ته لیکل کیږي.
د نورستان اوسیدونکو وایي د خوونکو د کمی او نشتون لامل اکثره بچي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شول. نو مسؤول چارواکو ته پکار دي چې ستونزه په حقیقي ډول هوار کړي او د دوی اولادونو ته د تعلیم زمينه برابر کړي.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما محترم نور ازما دغه د پارلمان کې کوم دغه ستونزې جریان لري دغه اختلافات جریان لري په دې اړه نظر دا ده چې ډیره زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر ځای دي چې ولسمه دغه درنه کور ته احترام لري برعکس د خپل ذاتی ګټو په خاطر خپل شخصي هدف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کورې نړۍ ته یو ډول ډېر زیات جنجالي کور ته حیث معرفي کړې ده او خلک کوم دی اطمینان کیږي او تاسو خپل ذاتی ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافات ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې تصفات د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لري دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لري نو دغه قومي تعصبات ژبني تعصبات او دغه اختلافاتو ته لمن مه وهي. وسلام علیکم احترام.
زاجز مری علی د هلمند ولایت نه ستوري سوالي سره تلیفون زحمت تاسو دا پارلمان په ورور یو مسخري جوړ کړي دا موږ ته خدمت نه شي کوي په ولاګه په ګرد افغانستان کې چې د خپل ګټو د پاره د شخصي ګټو د پاره د شخصي کارونه کوي. دلته هم په وطنو په ولایتو کې هم پر حقوقو پر شوتو کانیا بسوي دي اوس هم هغه ته ولاړه ورسره موږ یو شرمولو د خلک دې استوګنه ته من هلې که ګر سړي د پارلمان څخه غنور کسان چې پاتې سوي دي په هغه کې هغه د پای کسان واخه او صادقانه کسان دې راوخه دغه څه ورو ده اوس هم شروع کړی دي خدای موږ
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ازادي راډیو اوریدونکو ازادي راډیو به طرفه ده او کوم نظرونه چې د ازادي راډیو خبريږي پایغه کې ازادي راډیو خپل نظر نه لري یوازې تاسو ته ستاسو نظر څرګندولو موقع برابروي. اوس ورسو ورځو پاکستان ته په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ یا د پښتون ژغورني غورځنګ غړو خپل سولې زولاریونو او پرلتونو ته ادامه ورکړي د رپورټونه وایي چې دغه حرکت یو شمیر غړي نیول شوی هم دی. په دې ارتباط ټول نوې معلومات په د پامیر ساحل پر رپورټ کې واوري.
پر داسې مهال چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د شمالي وزیرستان د ډزو پیښې پر ضد احتجاجونه روان دي په بنو او ټانګ کې یو شپېته مظاهره کوونکي نیول شوي. د بلوچستان په چمن کې پولیسو د مې 28 شپې مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ملاتړی ملا بهرام اخوند نیولی دی چې تر هغې وروسته د غورځنګ او یو شمېر ګوندونو غړو د تاڼې مخې ته پرلت وهلی دی. له سیمې څخه زموږ خبریال نعمت الله سرحدي وایي پولیسو تر دې مخکې هم د ملا اخوند ضد مقدمې جوړې کړې وې او اوس یې ویلي دي چې هغه یې د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال غداری او ریاست ضد نارو او پارونو په تور نیولې دی. د سرحدي په خبره نوموړی شپې مهال د یوه ناروغ ملګري پوښتنې ته روان و چې ونیول شو. د زیاتوي چې په چمن کې له 200 څخه زیاتو کسانو پر لت وهلې او د ملا بهرام اخوند خوشی کولو غوښتنه کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په بن او ټانګ کې پولیسو لسګونه ملګري نیولي چې د مې پر 28مه یې ځینې عدالتونو ته وړاندې کړل او د هریپور، ډېر اسماعیل خان او نورو ښارونو زندانونو ته یې واستول. د غورځنګ یو غړي شاه فیصل غازی مشال راډیو ته ویل پولیسو د بنو ځینې مخکښانو په ګډون یو شمېر کسان نیولي خو په ټانګ او بنو کې یې ځینې خوشی کړي هم دي.
پولیسو تین جماعته چې وته په نومه باندې چا ټکې په تر کړی وه، چا کله بنو خستی وو، دا هر ژوندګای چې څوک پی ټی ایم سره تعلق لري او د چا نه وو، دا یې څلوېښت کسان ځوانون یې ونیول. د ملګري په کوشش باندې پداسې شل کسان پداسې خلوص ول چې ټیم د میز ځنې ملګري عدالت پیش ول. د میز شپولت ملګري دای دی خان ته ولا جل چې پداسې تین زر کو شوی دی او دا نه چې کیم دی دا دی خان په جل شوی دی او دوی واپس د ټانک په جل شه باندې کړی دی. په دا غیرنګ د باندې چې ټیم ملګري دی چې کیم مشر دا در سمه دای نه دین دای عارف پزیر دای او بلال پښتون او حجت الله چې کیم نور ملګري دی. پداسې و کسان دا د ترین پیو لوندې دا د ریپور جل ته ورا جل او ورلا چې کیم نور ملګري دی د پی ټی ایم د باندې د هیڅ پتہ نشته چې دا په کیم دیوشي دی او چیر شوی.
د ټانک ته پولیسو یو تانیدار طاهر خان مشال راډیو ته ویل په خار کې ټول 15 کسان نیولي چې په کې ځنې عدالت د پښتون لپاره زندان تاسوولي. هلته په کراچۍ کې پولیسو د غورځنګ شاوخوا 14 غړي خوشی کړی دی. په عین وخت کې د قومي اسمبلی او پښتون ژغورنې غورځنګ غړي محسن دوړ د مې 28مې شپې مهال له شمالي وزیرستان مشال راډیو ته پاستولي یو غږیز پیغام کې ویلي په میرامشاه کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. د ویل حکومت پرون د عثمانزیو یو جرګه ورستولې وه چې ورڅخه غوښتنه وکړه چې خپله ناسته تر یوې اونۍ وځنډوي چې په دې وخت کې چارواکي یوه پرېکړه وکړي. د داوړ په خبره جرګې ورسره ژمنه وکړه چې حکومت به په دې موده کې د قومي اسمبلی بل غړی علي وزیر او د غورځنګ نور ملګري هم خوشی کړي. د وایي جرګې ته ویل چې مشورو وروسته به د ناستې ځنډولو فیصله وکړی شي خو زیاتوي چې ملګري پوره نه دي او د ګرځ بندیز له وجې ټولې لارې او ټلیفوني شبکې تړل شوې دي.
موږ دلته احتجاج اعلان وکړو د خپل کلی نه څخه لکو بعد میران شاه خو دلته اوس داسې د موږ د کلیم ګرشا پیرا محاصره ده، میران شاه کلیم ګرشا پیرا محاصره ده، د همزوړۍ چې کوم خلک ته غم نه راپرېږدي او د خر کوم مردم پره خو هغه هم کرفیو ده، د رزمک طرف نه چې کوم لار راځي هغه باندې هم کرفیو ده، میرلی نه چې کوم دیخوا لارې دي هغه باندې هم څوک نه راپرېږدي. خلک راته
پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو تر هغې وروسته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ښارونو کې مظاهرې، ناستې او لاریونونه پیل کړل چې د مې پر 26مه په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر له امنیتي پوستې سره د ډزو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي او له 40 زیات ژوبل دي. د پاکستان پوځ پر هماغه ورځ په یو بیان کې تور پورې کړ چې د محسن داوړ ولی وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر پوستې برید وکړ او 15 سرتیري یې ژوبل کړل چې د پوځیانو په ځوابي ډزو کې درې کسان ووژل او لس ژوبل شول. خوایني شاهدانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پوځ تورونه رد کړل او ویل چې پر خړ کمر پوستې پوځي سرتیرو د ډوګه مچه مداخلو ناستې ته ورتلونکې قافله ودرول او وروسته یې ورباندې ډزې وکړې. پښتین زیاتوي د غورځنګ لغړو مشرانو، پلویانو او د وزیرستان مظاهره کوونکو او اوسېدونکو هیچا سره وسلې نه وي. د مې 26مې تر پیښې یوه ورځ وروسته د پوځ اماړیکو دفتر ISPR په یو جلا بیان کې ویل چې د خړ کمر پیښې له ځای سره یې 15 نور مړي موندلي چې په مرمیو لګېدلي ول. هلته په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز د مې پر 9مه هم دوام درلود.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ورسته تاسو ته دوه پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو سیرت له کندهار لیکلي، افغانان تر بل هر وخت اوس سولې ته رسیدلي او هیله لرو چې ملاتړ یې وشي نه غندنه. ولی محمد لزرمت لیکلي، الله دې وکړي چې د اخر او د خوشحالۍ سوله په ګران وطن کې ټینګه سي. عبدالله حلیمی لکندار لیکلي، د سولې د ډیرو غونډو مایوسه کړي ځکه نتیجه یې نه ده معلومه. او حمدالله اجمن د هلمند څخه لیکلي دي د مسکو غونډه به کومه نتیجه نه ورکوي. دا ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسې که په کورونو کې، په دفترونو کې، یا په خپلو ټلیفونونو کې انټرنیټ لرئ، نو تاسې کولای سئ چې د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې ډېرې اسانه واورئ او پیدا یې کړئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. دلته د ازادي راډیو ټول راډیوي پروګرامونه هم شته او ټلویزیوني خپرونې هم لري. ازادي راډیو هره اونۍ د څیرې په نوم، په دوو اونیو کې یواځې د څیرې په نوم یو ځانګړی ویډیویي پروګرام خپروي چې یوازې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې خپریږي، او په هغه کې دغو افغانانو سره خبرې کیږي چې د افغانستان دپاره یې د پام وړ خدمت کړی وي، یا د افغانستان څخه د باندې د نورو ټولنو لپاره بشري خدمتونه کړي وي او داسې کارونه یې کړي وي چې نورو خلکو هغوی ته آفرینی ورکړې ده او هغوی یې ستایلي دي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد ولرئ، azadiradio.com. دلته بیا زموږ د فیسبوک او د ټویټر ادرسونه هم شته او تاسو بیا کولای سئ چې په هغه خوا هم ازادي راډیو پسې تعقیب کړئ. اوس په ورسره رضوان مراد ته د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یوه وخت کې ترسره نشي. د دې کمیسون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې ویل چې د وخت کموالي له امله دا درې وړه ټاکنې په یوه وخت نشي کېدای. په مسکو کې افغان سیاستوال او د طالبانو استازي نن چهارشنبه توانېدل چې د اختلافاتو له امله په خپل منځ کې غونډه جوړه کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تېره شپه په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. افغان ځانګړو ځواکونو له ملي اردو سره په ګډه د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ او د دې ولایت په خاص اروزګان کې عملیات کړي چې په خبره 19 طالبان پکې وژل شوي دي. طالبانو بیا په دې اړه تروسه څه نه دي ویلي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشي کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مئی میاشت په لومړیو کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې شوی و.
اوس د دې ساعت سپورتي خبرونه درته لرو چې کرام لای کرامي وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي افغانستان د جنوبي اسیا د هیوادونو په سیالیو کې له ګډو نه پاتې شو. د دې کمیټې اجرایي رئیس داد محمد پاینده اختری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو کوربه هیواد نیپال د امکاناتو د نه لرلو له امله په دې سیالیو کې افغانستان ته د ګډون د بلنې د نه ورکولو له امله بخښنه وغوښته.
جنوب آسیا افغانستان اشتراک کرده نمیتونه. کشور میزبان معذرت خواست از افغانستان. فقط ما از مسابقات جنوب آسیا باز موندیم.
نوموړي وویل چې نه یوازې افغانستان بلکې نیپال له یو شمېر نورو هیوادونو هم بخښنه غوښتي چې په دې سیالیو کې ګډون نشي کولای. د جنوبي آسیا د هیوادونو سیالۍ هر کال په بیلابیلو ورزشي رشتو کې جوړیږي چې د بیلابیلو آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال لوبڅار حلیم آقا شیرزاد د آسیا د پیاوړو او زیرکو لوبڅارانو په منځ کې له خپلې درجې یو قدم وړاندې شوی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي شیرزاد د فوټبال د لوبڅارانو د ارزیابۍ دوهمه مرحله هم په بریالیتوب سره پای ته ورسوله او د خو نمرو په ترلاسه کولو سره یې درېمې مرحلې ته لاره پیدا کړه. ښاغلی شیرزاد به د لوبڅارانو د ارزیابۍ د درېمې مرحلې لپاره تاجکستان ته ځي او د بریالیتوب په صورت کې به د آسیا د پیاوړو او زیرکو لوبسارانو په ډله کې شمیرل کیږي. او د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې په وارم اپ یا تمريني لوبه کې بنگلاديش لوبډلې تماته ورکړو. په دې سره د کرکټ د نړیوال جام تمريناتي سیالي پای ته ورسېده. سبا د نړیوال جام د رسمي سیالي لومړی لوبه د انګلند او سویل افریقا ترمنځ سره کیږي. افغانستان په دې سیالي کې خپل اول لوبه د جون په لومړۍ نیټه د استرالیا په وړاندې ترسره کړي.
د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، تاسو ته مخکې ویل چې په دې خبرونه کې دوه اونیس پروگرامونه دلتر لرو دا ازادی راژیو اونیس پروگرام چه دا بشری و اساسی حقونو پارده او دا ازادی راژیو یو بل تقریبا تفریحی پروگرام چه دا جوان پشیبو که پروگرام دای پاگه که بر دیرو فرهنگی و کلتوری مسائلو بندی خبری کیجی تاسی دا دوگو پروگرامونو داروی دول پار را سرا و سی او دا افغان بیسیم ما تساواتل شمیره بندی چه تاسی کم پیغامونو مجد د څو دقیقې وسوې چې کار نه کوي زموږ همکاران به خبر کړو دوی به کار باندې وکړي او کله چې دا سیستم فعال سو بیا به ستاسې مسجونه خپروو نو تاسې فکر مه کوئ چې ولې ستاسې پیغامونه نه سول خپره دا په دې خاطر ده چې د سیستم د کار لوېدلی اوس به ورسو رحمت الله افغان ته د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو د مسکاو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د مسکاو د غونډې ګډونوالو د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي اوس د دې موقع ده چې بین الافغاني خبرې لا زیاتې سي. د مسکاو دا غونډه باید د قطر یا بل هیواد کې